د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه او ریچې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د ورځې اسمبلی 11 د سپتمبر لومړۍ نیټه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې او درسي ساعت یو راپور هم خبرو. او ریچې طالبانو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په تجارتي برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړې ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 45 ولایتونو کې د تیز باران او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د 1500 او 1500 میلی مترو ترمنځ د باران د اورېدو او د تالندې برېښنا د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو چې چټکوالی به یې په ساعت کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې وي او ورسره د خاورو او دوړو اټکل کړی. دیرند کورونا یو او بهرانیو پانګونو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو له 2 لک نیولې تر 15 میلیون ډالر پورې پانګونې کړې دي. ایرانی رسنیو له هغې ډلې ایلنا خبری اژانس پرون د کورونا یو او بهرانیو پانګونو د ټولنې د مشرتابه پلاوی د غړي سیروس تالاری له قوله دا خبر ورکړی دی. ښاغلی تالاری ویلي چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو لپاره په ایران کې پانګونې کوي. تبدا سل کې د چیران د اسناد او جایدادونو ادارې د سرجنی کال د خبرګولیا جوازه په نیمایي کې اعلان کړی و چې پیران کې د فعال بهرنیو شرکتونو نیمایي د افغانانو دي. لبلې خو د ایران د بهرنیو پانګونو خونی د روان کال په غوي میاشت کې رسنوي ته ویلي و چې پیران کې د افغانانو د پانګونو کچه د تیر یو نیم کال په اوږدو کې دوه چنده سوي. ویل کېږي چې پیران کې د افغانانو د پانګونو کچه له دې مخکې تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیدله. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ترکمنستان د انرژي له وزارت سره د ټاپ پروژې د تطبیق پاړه دیوی تفاهم پانی د لاسلیک خبر ورکوي. برښنا شرکت پرون پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه سند له ترکمنستان سره د برښنا شرکت د اجرایه رئیس عبدالباری عمر د کتنې پر مهال لاسلیک شو. ټاپ یو لویه سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. د برښنا شرکت بیان زیاتوي چې په تفاهم لیک کې دواړه لوري په خپلو قلمرونو کې د دې پروژې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو ژمنه کوي. د د پروژې د تطبیق لمړنۍ موافقه د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پرزیدلي جمهوریت نظام پر مهال د درې وړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړی و. خو دا پروژه د ځینو ستونزو له کبله د شاوخوا 9 کلونو له تیرېدو وروسته تر اوسه هم نه ده بشپړه شوې. د پاکستان پوز وی افراطي وسلولو پرون شنبه د پوز د یو نیول سیوی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. محلي پولیس وی د خالد امیر پونوم دغه افسر تیره چهار شنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحه د مراسمو پر مهال نیول سوی وو. د پاکستان پوز د نورو جزئیاتو لور کولو پرته په اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته خوشی شول. په ډیر اسماعیل خان کې د دې نیونی مسؤلیت چانو منلای. د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن په غزه کې شاوخوا 640 زره فلسطینی ماشومان ته د ماشومان د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د فایل خبر ورکړ. د بدتل کې د چې لتیرو نږدې 1300 رهیس په غزه کې خنړی جګړه هلته ټول روغتیایي تاسیسات لمنځه وړي دي. په غزه کې د واکسین د کمپاین تطبیق په اسانه کار نیوي ځکه د غزه سړکونه او لارې ټولې ویجاړې دي. روغتونونه زیانمن سي او خلک په بیلابیلو جلا سیمو کې راټول سوي دي. WHO پرون ویل اسرائیل د واکسین د کمپاین د تطبیق لپاره په جګړو کې له وقفو سره موافقه کړې ده. په غزه کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغې پیل شو چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره هلته د پولیو یو مورد وموندل شو. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هیواد یې د 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي په بهرني پانګونې کې څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا مهال د ایران اقتصادي وده 4% شول کیږي. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو دا خبره د ایران له دولتي ټلویزیون سره په خپل هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خبره شوه. هغه ویلي ایران دغه هدف ته رسیدو لپاره په ټوله کې له 200 څخه تر 250 میلیارد ډالر ترتیا لري. خو د دې پیسې څخه باندې نیمایي له محلي سرچینو ترلاسه کیدای شي. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې 80% ته د ایران د ناخالصو کورنیو تولیداتو د اندازې رسول به په ایران کې د انفلاسیون او بیکاری اندازه کم کړي. د ایران ولسمشر ویلي د دې لپاره چې د 80% اقتصادي ودې هدف ترلاسه شي، دا کار له بهرنۍ نړۍ او په بهر کې له پرتو ایرانیانو سره د ایران په ارتباطاتو پورې اړه لري. استونیا او لاتویا پرون د بالتیک له دې هیوادونو څخه د روسیې د پوځي ځواکونو د وتلو دیرشمه کلیزه د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمانځله. د استونیا په پلازمینه تالین کې ولسمشر آلار کاریس، د لاتویا په پلازمینه ریگا کې ولسمشر ادګارس رینکروویتس له دې هیوادونو څخه د روسي ځواکونو د وتلو سیمبولیک، سیاسي او قانوني اهمیت ته اشاره وکړه او دواړو ولسمشرانو ټینګار وکړ چې د روسي ځواکونو له وتلو پرته نه رښتینې خپلواکي ممکنه وه او نه له 2004 میلادي کال راهیسې په اروپایي ټولنه او د ناټو په ټلواله کې د دوی غړیتوب. له استونیا او لاتویا څخه د روسي ځواکونو وتلو په بالتیک کې د روسیې د پوځ نیمه پیړۍ حضور پای ته ورساوه. د بالتیک حوزې له بل هیواد لیتوانیا څخه روسي ځواکونه له دې نیټې مخکې وتلي وو. بیا هم دې خبرونې ته هر کله ورزو د راپورونو برخې ته. په داسل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا بندې دي، د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راسادرسه زیاته کړې ده. په وچه پوری ایسر افغانستان چې طالبان پرې واکمنان دي او د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او د پاکستان له کراچۍ او چابهار بندر پرته بل مخه نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړه کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر، د کوربه هیواد د انرژی له وزیر انا گیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړونده موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لویه سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان برېښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخوند له سفر وروسته تاشکند ته تللی، د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته به زموږ پیکنګ کېږي، دلته به زموږ میوې محصولات نه لري، موږ به د دې ځای خپلې میوې تقریبا روسیې ته په روسیې کې هغه ایالتو ته چې هلته زموږ نمایندګیانې نشته هلته بیاستو، خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې ځای خپل صادرات ولرو، او بالمقابل ازبکستان کولی شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي آسیا ته خپل توکي واستوي، په طور د مثال کټن یا پنبه.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا درې اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره یې اړیکې د امنیتي مسایلو پر سر ترینګلی شوي، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. افغانستان ته له جرمني څخه د 23 افغانانو بیرته استنولو په جرمني کې د ځینو میشتو افغانانو اندېښنې پارولې دي. دوی ادعا کوي چې د همدې پیښو له کبله لاله وړاندې د جرمنانو لخوا په عامه ژوند او ټولنه کې له بدبینیو سره مخامخ سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته د استولو خبر ورکړ. تفصیل له فیروزی عزیزینه.
روسته له هغه چې جرمنی له دغه هواده 23 تورن افغانان افغانستان ته ستانه کړل، د اقدام کړ نور جرمنی میشتي افغانان اندېښمن کړی دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د اگست په 13مه د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یوه چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولې دي. چارتر سوی الوتکه د قطر هوایی شرکت و چې د جرمنی له لایپزیګ څخه الوتنه وکړه او کابل کې کېناسته. الجزیره د شنبه په ورځ په دې اړه په یو راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله ویلي، قطر په دې برخه کې د جرمنی په غوښتنه همکاري کړې ده. د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې د قطر دنده دا و چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي او اخراج سویو افغانانو ته زمینه برابره کړي چې خپل وروستي مزل ته ورسیږي. دا د 2021 کال اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمنی نه د افغانانو لومړی اخراج دی. ځینې جرمنی میشتي افغانان وایي وروسته یو پیښو اندېښمن کړي او دا ادعا کوي چې په جرمني کې له توپیري چلند او لیدلوري سره مخ شوي دي. په جرمني کې میشتي نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که څه هم دا ډول پېښې د افغانانو ټولنیز تصویر خرابوي او کېدای شي چې په جرمني کې د نورو میشتو افغانانو لپاره ژوند لا ډېر سخت کړي، نو په دې توګه کېدای شي چې د ځینو نورو افغانانو سره د کار او ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او بدګینۍ چلند هم وشي. نو د هغو افغانانو لپاره چې غواړي جرمني ته راشي، دا ډول پېښې په مستقیم ډول د دوی په دوسیو او کیسونو باندې هم منفي اغېز لرلی شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال مهدي عارفي هم ورته ادعا کوي،
مرتکب جرایم مختلف شوند و قوانین نالزل پا بگذارند.
دغه ډول جرایم او پېښې د دې لامل شوي چې په وروستیو کلونو کې د کډوالو ضد ډېر شدید جریانونه جوړ شي. که تاسو جرمني کې اوسېږئ، په دې وروستیو ورځو کې دې ته متوجه کېږئ چې ان په ښارونو او د جرمني په لویدیځ کې چې د کډوالو لپاره فضا یو څه وه، هلته هم اوس جرمني وګړي او ځوانان له کډوالو سره ډېر منفي چلند کوي.
د جرمنی د حکومت د پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څنګه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو سرغړونه ده. دا چې افغانستان ته دا ستنه کړل شوی افغانان اوس چیرې دي، د طالبانو حکومت سره دي که کورنۍ ته سپارل شوی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د غشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاندویان هم وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تازه د جرمني پولیسو یو راپور ورکړی چې یوې ښځې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ زیګن ښار کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې سوې ده او بریدګره یوه 22 کلنه ښځه ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول، خو د هغې د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خوشپیګل مجلې ویلي دا ښځه جرمنه ده. د جرمني سیمه ییزو چارواکو رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د دریو تنو ټپیانو حالت نازک ښودلی دی. د یادونې ده چې د جرمني حکومت په بیلابیلو جرمونو 28 کسه افغانان وروسته له هغې افغانستان ته واستول چې څو موده وړاندې د زولنګن په ښار کې په یو فیستیوال کې درې تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په دې برید کې تورن یو سوریایي تبه دی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې بیا یو افغان دروان زیګدیس کال د مې په 13مه د جرمني په سویل ویدیز منهایم ښار کې په یو لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره سوی و، د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټکونو له امله ساه ورکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او سم د منځنی ختیځ پر وضعیت. اسرائیل پرون یو بیا په لویدیځه غاړه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کیږي چې د دغو عملیاتو پر مهال یو بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. په عین حال کې د غزې په تړانګې کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزړن ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سئ.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې وسرتیری مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پوځ له دې مخکې ویلي وو چې بېګاه د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلي دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د دریو ورځو په اوږدو کې د بشري اوربند له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربند معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي. خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه.
دوی کاش که بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عمل پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري، د نغمه غزلی اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي، لیکن ولسته حرام دي. هغه کار چې ولسته حرام دي، دوی ته حلال دي.
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام اوګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
خواه می جاوید امرخیل سندری آویدلی و ها او وقتو که خوصانی چه زبا خصصم یا لبا درس تخ فارغ اصولم ما یا وکم تفریه تلا ملگور سر خوصانن یا ماندیوالان سر تتون هر انسان موسیقی تارتیه لری چه خبال آقا ذهن آرامه کی.
نن امدامو فی چیرون ملکی امو کنی قدر من اردو کو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام ګڼي خو خپله یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندوي. حتی دا چې زموږ د ودو څخه زمان زموږ د واده زمان نه دی، دوی راڅخه بیایي د ایکونو هر څه چې راسره د موسیقۍ اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زما په یوه اسانی بیرته نه رایې لکې وایي تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تېرېږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الیده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندان. څو خوشحالي کولی نسي، د بیرې څخه یې نسي کولی په ازاد ډول، خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نسي کولی. اوس به یو بدنامي راورسېږي، د زوم به رسخه بوزي یا ناوې رسخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې وه.
که درته ووایې چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډي جی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نشته، فقط دیک هم په قرار آواز سره لګي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجود یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راس ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره بوسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نشته کوي؟
په موټر کې لا نشي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلی لګولې، رکشته کړې او وهلې ورکړې و، بیرته فریشه چې بل وارې غزلی ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتیرې ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دغه وضعیت دوام وکړي؟ تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي؟ طالبانو خلک به پرېږدي چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم، ګس سره کې تغییر نه خوري، هېڅ امکان هم نه لري. نه دا د تغییر وړ دی. دا ورځ تر بلې دا حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې عادي وظیفې او شیمه به مو درلودل، هغه وظیفه به مو مخته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی. پیسس سایکو سوشل در یادو، دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی راولاړ سول، هغه مکمل ځایونه یې پر ودرول. دا مکمل ځایونه یې پر ودرول په ټولو موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر ښځو باندې هر خوا هر لاره بنده کړي. دا خو پر انجنو، پر ښځو باندې، پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دی اخته شوی، په مریضۍ باندې دی اخته شوی دی. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نشي کوی، هغه د علاج طریقه یې لا بنده کړه. د مکمل سیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
بله، که درته وایم چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي ښځې بونزي چې ولې سندرې اوري، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې وه، ژغ به د باندې خلکو علیده اورېده و، ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسانې لا ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه؟ په څه شي کوي؟ دوی څه شي اوري؟ ځکه هغوی نه اوري. دومره یې ژغ قرار یې په لارې باندې ټولو ګوشکیو داسې په غوږ کې ایښي چې یو موسیقي واوري، تر څو یو خپل ذهن سم کړي ورباندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټولو په غوږ یي. زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده، ټول خلک تیریږي و راتیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي و، زما د ورېندارې درېیمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ وه. دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. دستي زموږ به دا کارتې ته راغلې وه، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی. که چېرې نیمایانه وای، دستي زموږ د کور خلک بېول،
بندیان کولی چې تاسو د موسیقي ولې اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بالا موږ ور موږ موسیقي نه اورو خوشحالي هم نه کوو بس چې پرام ناست یو خلاص او دوی خپله ګټه چم کوي دوی کاشکه بیا خپل هم دارکه پر دې شي باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپله بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري د نغمې غزلې اوري دوی خو نو بې دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولس ته حرام دي هغه کار چې ولس ته حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسي کولی چې ورته ووایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري
نسي ورته ویلی نو په چا کې دومره جراسه خو دستې سر ور وخري بندې یې کې یو بل چمپه وکړي وهلو ټکول کوي پر عام میدان یو کس مو دا رکه موږ روان وو پر لارې باندې دا پر دا چوک باندې یو کس یې راټینګ کړی و پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري یو داسې د غټ سړي ته دلته پر عام میدان چکې ورسره کولې آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې چې یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوي بې عزتي یې ورکوي
ته ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي څه غواړئ چې ووایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چېرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پېژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې رارسېږي دا وسلې د کمه ورته رارسېږي د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپېژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم دوی دې یک طرفه سي یا دې سم په رسمیت وپېژندل سي او دا دې مکمل افغانستان دی تورې ورځې په مناسبت کې ګرځې کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی پر یوه کس نه پر دوه کسانو نه زما خپله کورنۍ ده دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو موږ د بیرې موسیقي نه سوای لګولی موږ هېڅ شی هم نه سوای کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو هغه بېرته راغلو
ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپي ځلې کړې وي بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله ما په کلي کور کې لیدلي زاړه زاړه سپینګیری سپینګیری یعنی زموږ غوټه ډېر مشران بول نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي لیدلې مې دي چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو دا خو واضح خبره ده او زه خپله کله کله شاعري کوم نو دیشان سره علاقه لرم ډېره زیاته خو سې اورېدل ناممکن دي بخې چېرته کوم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چکپاین ای که غی نو من یه بنده او یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید پا دیبر خاکه
بله تاسو ویل ستاسو شایری که وی آیا تروسه دی تاسو کم شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوسته ای؟
از ما شیر او بله یا لوسته ای از سور از مخ که از منگا دی کورانه یعنی واده و دورو واده می او ده اگر پار ما ده خپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و حقا طول می پا ده شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چا ته ده خپل ده شخصیت پا اندازی ما توصیف پا که کرده ده بله او لارم اداسی شیر نرس رشتا ده آن ترانی مملکلی دی پا دی موارد که
ترانون با تیر سو بیرت پا شیر با دی خبری اوکو ام ده شیر را تو ایا چی تاسو لیکلی ده دی دوستان صفت رو که کرد او بیا ده هنرمند پسندره که ویلی
رس رشتا ده مشکل نلد تو می خپل ملگری خاله زمان ده لکان مراخیستی دی لکه ده سمیولی زما خاله زمان خود دیر دی ده مالیاره که پکیزان تزاین لاری نه چه امیر خان رانه هیر نشی ده اخلاق زپت القام نوار کهوما او حمید الله هم خفه نشی ده غمصری ورطه لزره داله کهوما شیر مسافر پا فرانسه که زل وطن ده پیام ورطه لگما مسافری ده دیره وکره وطن تراشه چه دادا در بانده شما وطن تراشه خدای لپاره زده منازگ ده دیر خفه در پسیم لین ده اگر تپیزی دی چه ما پا واده کلی کلی دی ده دینا بغیر زده دیر شعری لرم بغیر لدینا
دیر زیاده مننه دیر خایسته تپی مولی کلی دی لنور شعری سخمو هم غوری او چه وودو
شو غزل در توای ما کده سی هماسی شعری نو در توای ما وطن سرکم
نو داتی دی جوانان خبرونه در شو غ خوخه برخه وایه
کافر شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باند زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته
په
ظلم کی حد کړی بانه لک تقدیر کړی په ظلم کی حد کړی بانه لک تقدیر کړی په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډیره زیاته مننه اوس تاسو ته ښه وخت غواړم
السلام علیکم
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکار سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې ته لري ستا ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله در تو چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وس څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظنه تازه ځوانان چې بلغت ترسیږي نو به شک چې له موسیقي سره کوم غوړي ونه غوړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو 20% به هر وختو کې خصوصا چې زبا خصصوم یا به درس څخه فارغ استولم ما یا کومه تفریط له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریط پنو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستلی استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه من ګټه اخلم
څومره دي خوښيږي چې بیرته دی په خاطر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مساعدي زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچاره کې سړی راګيري او لاس بندي نسي کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شک چې کومه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد ده کله چې یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
که موږ اوس د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټوليز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده که تو اون واره چه لموسیقی چه گرده و که مواخلی یا ذهنی روحی فشار خپل را کم که یا تفری واره و که هم نسی که ولی زکه امکانات نست ده تا بیرت لعاقبت نل راتون که نسی خویره لاره چه خدای نخواسته پی اوڈاول نی اوڈاول زه لکومی سونزی سر مخنستم از لدین بطر لوی جنجال سر مخنستم چه خدای نخواسته زه با وارم چه موسیقی وارم دغه ذهن و دغه خپل روحی روان آرام و ساتم او آلت بدسی او جنجال ما تقطای جور که چه نرو کسان چې وو مغاړي لغه جنجال نه بوتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریزه یو لاند جمله کې وایم چې ناممکن نسی وي
ل رواني اړخ څومره بد تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسی کولای ل رواني اړخ څومره مایوس کوي چې کله ته نسی کولای اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کوي د چې ته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي تا ته هیڅ بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړی ده تا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولی ده او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وغواړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکړي نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري هغه ته یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري تا نه هغه حق واخیستلی سي بېشکه ځکه چې دا په انسان باندې، په ژوند باندې، په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لرئ هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر شوي دي، ماحول تغیر شوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندره سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابره سوله، ترې ګټه به مې اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه، قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ.
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چړنې مخې وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دا غلط نه دی ویلي، ځکه چې تد مون فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یو سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه په ماشوم باندې تاثیر کوي. داسې نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي، هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده. موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی. انسان د موزیک سره ژوندی دی.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. لسم ټولګي زکونکو ته خره غلاست ویم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ او پاڼه اړو او د اسلام لخپلې دوه مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې خوونکی مقتدا وای چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین دراتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام دراتک په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک یې په کوم حالت کې و، د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کړو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودې. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزي دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېره اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مالیه کړی وې او مطالبې لیکلي وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزي دولت شتون نه درلودې. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیزې وضع څنګه وه په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هنده یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربېره ځینو نور دینونو هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ تر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او اوستایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه ده په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په مهال په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدې. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وې او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت اورئ. د یولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و، خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
د موضوع د حاجي میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هېواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ و او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې و. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامه د هغه تر ولکې لاندې او زموږ پر خلکو باندې یې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو، او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کېږي په 1909 میلادي کال، او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلي کې دغه پاڅون رامنځته کېږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه، د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع وه، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع وه. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کېږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وه؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه وه چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه یې ودې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقع وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسېدونکو کې هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه دلایل او لاملونه وه چې د کندهار خلک یې پاڅون ته اړ ایستلي وه. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاڅون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږیدلې و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فسیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګري دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قاید تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از په زړه پورې او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړای شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 کې د فبروري د میاشتې په 1 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې 2 حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوشوونکی وو او مینوال وو. درېمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزیان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه دپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډۍ د سولې مذاکره وه چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسي. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلونډۍ ته استول کیږي، او د برطانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرانس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصورې مذاکره پیل کیږي په 1996 کال کې. څرنګه چې موږ وویل چې د راولپنډۍ د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1996 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه ښه کړي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسیانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي، او د افغانستان هیئت یې هلته و منصورې ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1991 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړي، چې وروسته له یولس میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وي او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1991 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واورېدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لدا چې د خون کې لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مومي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.